द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
نو خضر من اوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم او نن د شنبه یا خالی ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې دوهمه نیټه ده. وختونه په خیبر پښتونخوا کې سهار اته نیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې یولس نیمې بجې دي. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان پوز د مارانا فضل الرحمن د هغو خبرو په غبرګون کې چې باید ادارې خپل بې طرفي ثابته کړي وویل پوز بې پلوه او له یوه جمهوري حکومت سره ولاړ دی. وروسته له هغې چې داعش ډلې د خپل نوي مشر نوم اعلان کړ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی دغه کس ښه پېژني او په لسګونو زره عراقیان د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې د بغداد په تحریر نومې څلور لارې کې سره راټول شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز ویلي دوی بې پلوه دي، د آئین او قانون په پلي کولو باور لري او د جمهوریت پر بنسټ د یو جمهوري حکومت سره ولاړ دي. دا خبرې د پاکستان د پوز ویاند آصف غفور د مولانا فضل الرحمن لخوا د وروستۍ او شویو خبرو په ځواب کې کړي دي. مولانا فضل الرحمن د جمعې په ماښام په اسلام آباد کې د ازادي مارچ زرګونو ګډونوالو ته په وینا کې د پوز نوم وانخیست، خو هغوی ته په اشارې سره یې وویل چې له ادارو سره تضاد نه غواړي، خو وایي ادارې هم باید خپله بې طرفي ثابته کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن دا هم ویلي وو چې وزیر اعظم عمران خان ته دوی ورځې وخت ورکوي چې په خپله استعفا ورکړي، خو عمران خان دا غوښتنه یو ځل بیا په کلکه رد کړې ده. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د هوا د سختې ککړتیا له کبله چارواکي اړ شول چې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ وتړي. په نوې ډیلی کې چارواکو ښوونځیو ته امر کړی چې د راتلونکي نهه سه شنبې پورې د ښوونځیو دروازې تړلې وساتي. دوی د ښوونځیو ماشومانو ته د هوا د ککړتیا ضد ماسکونه په ویشلو پیل کړی. په داسې حال کې چې په دغه شل میلیونی ښار کې د هوا ککړتیا خطرناکې کچې ته لوړه شوې، د عامې روغتیا بیړنی حالت هم اعلان شوی دی. یوازې یوه ورځ وروسته له دې چې داعش ډلې د خپل نوي مشر نوم اعلان کړ، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی دغه کس په رښتینې توګه پیژني. ولسمشر ټرمپ په دې اړه د نورو معلوماتو له ورکولو پرته د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي دي چې موږ په سمه توګه پوهیږو چې دا سړی څوک دی. د اماق په نامه د داعش په انټرنیټي پاڼه باندې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په یو خپور شوي غږیز پیغام کې ویل شوي د دوی نوی ټاکل شوی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي نومیږي. څېړونکي وایي د داعش نوی ټاکل شوی رهبر د قریشو له قبیلې څخه دی او دا په دې معنی چې د اسلام پیغمبر هم د قریشو له قبیلې څخه و او دوی دا اړتیا بولي چې د داعش د خلافت هر مشر دی هم له همدې قبیلې وي. په لسګونو زره عراقیان د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې د بغداد په تحریر نومې څلورلارې کې سره راټول شوي دي. لاریون کوونکي د جمعې په ورځ له خپلو بیرغونو سره په دغه څلورلارې او ورسره تړلو سړکونو باندې راوتلي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. دغه لاریونونه د تیر یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي، خو په دې وروستیو کې یې د ګډونوالو شمیر زیات شوی. امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 215 کسان په تیره میاشت کې د دغو لاریونونو پر وخت وژل شوي دي. د جمعې په ورځ ځینو لاریون کوونکو په ایران باندې هم غوسه ښکاره کوله چې په دغه هیواد کې له ځینو سیاسي ډلو سره نږدې اړیکې لري. ترکیه او روسیه په سوریه کې خپلې لومړنۍ ګډې ګزمې د هغه تړون له مخې پیل کړې د کومې له امله چې کوردي جنګیالي د ترکیې له پولې څخه په شا شوي. دغه ګزمې د جمعې په ورځ په سرحدي ښار درباسیه کې پیل شوي له کومه ځایه چې کوردي جنګیالي له مخکې څخه وتلې دي. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي لومړنۍ ګزمې په 8 کیلومتره مځکه باندې چې 10 کیلومتره پلنوالی لري ترسره شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې په دغې ګزمې کې نه د ګولیو ضد پوځي ګاډو برخه اخیستې. او روسي خبردار چې د ترامپ ادارې د مصر، ایتوپیا او سودان د بهرنیو چارو وزیران واشنگټن ته رابللي ترڅو ورسره د نیل په دریاب باندې د برېښنا د ډیم د جوړېدو په سترې پروژې باندې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې چې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د مسلې په اړه شخړې زیاتې شوې دي. ټاکل شوې ده چې د یاد مشران به د نړیوال بانک یا ورلد بانک او امریکایي مشرانو سره یو ځای د نومبر په 6 نیټه د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن په دفتر کې سره وګوري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردن کو دا ډی ودا او سمراجو لمړنی راپور ته چې د پاکستان پاوز د مولانا فضل الرحمن دغه خبرو په خبرګون کې چې باید اداري خپل به طرفي ثابت کړي وو ویل پاوز به پلاوه او یو جمهوریت حکومت سره ولاړ دی. مولانا فضل الرحمن دا هم ویلی دی چې عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکړی تر څو له خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړي، خو عمران خان دا غوښتنه یو ځل بیا په کلکه رد کړې ده. دا ټول حال زموږ د همکار نوشیروان خان تر په راپور کې اوري.
بیگا په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام لخوا اعلان شوی د ازادي مارچ ګډونوالو ته د مولانا فضل الرحمن لخوا ریاستی ادارو باندې د نیوکو په جواب کې د پاکستان پوز خپل دری سرګند کړی دی. اگر چې مولانا فضل الرحمن په خپل خبرو کې د پوز نوم نه دی اخستی، خو د پوز ترجمان لیفټنن جنرال اسف غفور د مولانا فضل الرحمن د خبرو وروسته ویلی دی باید مولانا فضل الرحمن چې کوم ادارې ته په اشاره کې خبره کړي د هغې نوم ښکاره کړي چې دغه اشاره پوسټ او کو د ټاکنو کمیشن ته دغه خبرې په پاکستان کې او شخصي ټلویزیون اے آر وای سره کړې دي.
پوزیشن کې سمجھنے کی یہ بات ہے کہ فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، ہم آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری سپورٹ ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہے.
د پوز ویان د پاکستان د پوز پوزیشن پټاګه کوي او وای چې پوزیشن یې ادا دي چې پوز یو غیر جانبدار اداره ده، مونږ د آئین او قانون په عملداري باندې یقین ساتو، زمونږ مرسته د جمهوریت په بنیاد د یو منتخب حکومت سره ده، د یوې پارټۍ لپاره دا مرسته نه ده. کچره دغه اپوزیشن پارټو ته د صفا ټاکنو په اړه شکایت وي او په دغه وجه باندې پوز راکاږي، نو خبر ادا ده چې پوز پر ټاکنو کې آئینی او قانوني ذمہواری تر سره کړې ده. که بیا هم دوی ته شکایت وي نو یو کال تیر شوی دی، بیا یې هم دا آئینی حق دی چې متعلقه ادارو ته ورشي. د زیاته کړه چې په سړکونو د تورنو پوره کولو سره مسلې نشي حل کېدلې. مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ ګډونوالو ته ویلي وو چې وزیر اعظم عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکوي چې په خپل د استعفا ورکړي او وی ویل ګنه اسلام آباد ته راغلي د ولس د سمندر په وړاندې به توان اون لري چې دوی وزیر اعظم هاوس ته ورننوځي او په خپل گرفتار کړي.
اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے، لیکن میں اداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری جچی تلی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے. اگر ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں، اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے ان ناجائز حکمرانوں کی کا تحفظ ہمارے ادارے کر رہے ہیں، تو پھر دو دن کی مہلت ہے، پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا.
مولانا فضل الرحمن وائی کے حکومت خوب ضرور زی دا پوز نمیے وانخستلو خو وی ویل چھے دا ادارو سرا خبر کول غواړم. دا چې زمونږ کړه تګلاره دا ده چې د ادارو سره جګړه نه کول غواړي، خو موږ دا محسوس کړه چې د دې ناجایز حکومت په شا زمونږ ادارې دي او تحفظ یې زمونږ د ملک ادارې کوي، نو بیا دوه ورځې مهلت ورکو. بیا دې موږ څوک نه منی کوي چې د ادارو په اړه څه هم رائے ولرو او بیان یې کړو. جمعیت علماء اسلام غوښتنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، موجوده حکومتونه دې ختم کړي شي او په هیواد کې د پوز د نگرانۍ نه بغیر د نوې سره بې پله وټاکنې وکړي شي. د دې ترڅنګ دا هم غوښتنه کوي چې په عین کې د اسلامي شکونو ته تحفظ ورکړي شي. اپوزیشن ډلې د مولانا فضل الرحمن د ګوند د دې غوښتنو مرسته کوي. وزیر اعظم عمران خان پرون په گلگت بلتستان کې یو ځل بیا اپوزیشن ته په خپل غبرګون کې ویلي دي چې د چا فشار هم نه قبلوي، استعفا و نه ورکوي او څوک یې هم په این آر او یا کامی جوړجاړي ارډیننس نشي مجبوره کولی.
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے، ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا.
د این آر او قانون د لاندې په هیواد کې دو وار وړاندې هغه خلکو باندې مقدمات واپس اخستی شوی او سزاګانې ختم کړی شوی دي چې ور باندې د درغلو تورونه لګیدلی یا پرې ثابت کړی شوی وو. د امریکا په نیویارک ښار کې د وی او ای ډیوا سیډون کې جانګیر خټک وای حکومت او مولانا فضل الرحمن په خپلو دریځونو ټینګ ولاړ دي او بیا د مولانا فضل الرحمن لخوا په پوز باندې د نیوکو وروسته د پوز د بیان نه داسې څرګندېږي چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په ظاهره د روانې سیاسي شخړې سهل نه ښکاري او خبرې تصادم خواته روانې دي. د نور صدا سوای
په دې ټوله شخړه کې چې تر اوسه پرې کم روانه ده، پدې کې فوج باندې بلا واسطه یا سزینو کې براه راست هم الزام لګول شوې دي. نن چکم فوج د طرفه بیان راغلی دی نو د فخکاری چې دا موجوده تنازع کې فوج هم یو پوزیشن واغستو او هغه بالکل براه راست دا ډیر کم کیږي چې د فخکاری کې فوج د طرفه داسې کلاو بیان راځي. نن جنرال آصف غفور چکم بیان په پاکستانی مطبوعاتو کې مخې ته راغلی دی، هغه کې خو د فخکاری چې هغه دا صفا وایي چې مونږه عمران خان حکومت سره ولاړ یو ځکه چې دا آئینی حکومت دی او مونږ د سره چې دی څه غواړي مونږ به مکه شانتې کوو. د بیان نه به هغه خلک چې کم عمران خان صاحب سره ولاړ دي هغوی به هم په دې خوشحاله وي ځکه چې دا مکمل طور باندې تصادم سیاست ښکاري او د دې نتیجه په حواله سره خو زه څه نه شم ویلی، خو دا ضرور ویلی شم چې عدم استحکام او دا هم کېدای شي چې چېرته جګړې هم وشي که حکومت خپل طاقت استعمالی خصوصی توګه باندې هغه صورت کې چې کله د اپوزیشن ګوندونه دا فیصله وکړي چې مونږه ډی چوک طرف ته ځو چې کم ریډ زون دی چې کم ځای حکومت وایي چې دا حکومت او د اپوزیشن ترمنځ چې کومه لوزنامه شوه هغه در لاندې دا به د هغې خلاف ورزي وي، نو بیا خو زما خیال دی چې که حکومت طاقت استعمالوي نو بیا خو ټکراو به کیږي، جګړه به کیږي او هغه نتیجه هر څه راوتې شي.
د پاکستان مطبوعات وایي چې وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد بنګالا کې د تحریک انصاف د ګوند د اهمو مشرانو غونډه رابللې ده چې پکې به د مولانا فضل الرحمن او اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ جاج اخیستل کیږي. بل پلو ته مطبوعات وایي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د حکومت سره د جوړې شوې رهبر کمیټې د غړو سلا مشورې هم په اسلام آباد کې روانې دي چې وړاندې سلاره جوړه کړي.
قدرمن اوریدونکو په ورته وخت کې د پېښور های کورټ پریکړه کړې ده چې د ټولو سیاسي ډلو او مشرانو خبرې او ویناوې به په رسنیو باندې په ورته توګه خپریږي او که چیرته رسنۍ دا خبره نه کی نو دغه ډول مشران او سیاسي رهبران کولای شي راشي او په عدالت کې خپل خواست جمع کړي. په دې اړه حمیدالله یو راپور چمتو کړی.
پیښور های کورټ په پاکستان کې د ټلویزیون د سار حکومتي ادارې پیمرا د مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس په ټلویزیونونو د نخ پرولو امر غیر قانوني غیر آئینی او د کال 2002 د پیمرا آرډیننس پر ضد ګرځول دي. عمران اشنغر د وکیلانو د هغه ډلې غړی دی چې عدالت ته د پیمرا پر ضد درخواست کړی و. د ډیو ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل عدالت په خپله فیصله کې ښکاره ویلي چې په میډیا د حکومت په څیر مخالفه ګوندونو ته هم یو ځای ورکړي شي. عدالت په خپل فیصله کې ویلي پیمرا دې د کال 2002 د آرډیننس تر مخه مخالفه ګوندونو ته د حکومت همرا کورج ورکولو د پاره ګامونه پورته کړي. عدالت ویلي کچری بیا کوم چینل ته د داسې کولو ویل شو چې د جمعیت علما اسلام د مشر خبری غونډه نه خبري بیا دې عدالت ته داسې چینل د عدالتي سپکاوي کولو درخواست وکړي. عدالت دا هم ویلی چې د آئین 19مه ماده هر وګړي ته د اظهار رائے ازادي ورکړي. تیر میاشت د پاکستان جیو ټلویزیون په ژوندې بڼه د مولانا فضل الرحمن خبری غونډه ودرولې وه او ویلي چې پیمرا ورته د مولانا د پرنس کانفرنس نه خپرولو ویلي ځکه ټلویزیون یې د دې جوګه نه دی چې دا کانفرنس خور کړي. په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز وایي په پاکستان کې په تیرو وختونو کې هم داسې لاریونونه شوي، هغه به د پاکستان ټلویزیون چینلونو نیغ په نیغ خپرول. وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل
د مولانا فضل الرحمن حدث تنقید هغه خلک کم خلک چې دی وخت په حکومت کې دي او وسره وسره کم خلک چې دی حکومت سره وسته دي، نو تاسو ته هم پته ده چې کله د عسکري قیادت طرف ته نخیزي تاره باندې تنقیدونه کېږي نو زموږ میډیا په دې وخت کې ته داسې نه وینم چې هغه دوی له ځای ورکړي.
او اوس هم دا ګون ګیله کوي چې د دوی مارچ په ټلویزیونونو نه خپرول کیږي. پیښور های کورټ په دوه نور خواستونو هم فیصله ورولې او ویلي دي چې په اسلام آباد کې په کنټینر سړکونه بندول هم غیر آئینی او غیر قانوني دي. په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په مهال په سړکونو کنټینر هم ایښودل شوي دي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
خدمت ګران اوردونکو له پاکستان نه په بل راپور کې به ووري چې د فریډم نتورک په نامه یوې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې شته خنډونه په سیمه کې ډیر زیات دی او به خصوصا په خیبر پښتونخوا کې دا ستونزه ډیره زیاته ده او په تیرو څو کلونو کې 33 ژورنالستان یا خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار نگین شاه یو راپور وړاندې کوي.
په پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارې فریډم نتورک په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په 13 پګو کلونو کې په پاکستان کې 33 صحافیان وژل شوی خو صحافیانو په قاتلانو کې یو ته هم سزا نه ده ورکړې شوې. وی او ای ډی وسره په خبرو کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک وویل په دومره شمیره کې د صحافیانو وژنې او بیا دا چې تر اوسه پورې هغوی د انصاف په تمه دي دا ښایي چې پاکستان د صحافیانو لپاره په هغو خطرناکو هیوادونو کې شامل دی چرته چې په صحافیانو سو گزارونه کوي هغوی یا خو ډیر زورور دي او یا قانون ډیر کمزورې دی. فریډم نتورک دا رپورٹ په داسې حال کې جاری کړي چې په 2 نومبر د صحافیانو په ضد د جرمونو ختمولو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په رپورٹ کې ویل شوی یوازې په 13 یو کال کې 8 جرنالیسټ وژل شوی دي. په رپورٹ کې د صحافیانو د پاره تر ټولو خطرناک سیمه خیبر پختونخوا یاد کړي شوی چې په کې شپږو کلونو کې 11 صحافیان وژل شوی. په پنجاب کې 9، په سیند کې 8 او بلوچستان کې 15 صحافیان وجل شوی دي. اقبال خټک وایي کله چې دوی د حکومتي واکمنو سره د صحافیانو د ساتنې په اړه لیدکاته کوي نو د دغه خوا نه هم دومره فکرمندي نه لیدل کیږي. خټک زیاتوي دلته د هر ډول جرمونو لپاره ځانګړي عدالتونه دي لکه د ترهګرۍ ضد د عدالتونه چې جوړ شوی دي. دوی هم غواړي چې د صحافیانو په ضد د جرمونو لپاره دي هم داسي عدالتونه جوړ کړي شي. په پاکستان نه یوازې صحافیانو د غواخونو سره مخ دي بلکې خبری ادارې هم د سخت فشار او سنسرشپ سره مخ دي. خبریالان او د رسنیو مالکان وایي په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند له حکومت سره کوي خواته په خبری ادارو بندیزونه زیات شوي خو ورسره سم په زرګونو خبریالان د بجټ د کمښت له امله له مطبوعاتي ادارو څخه استل شوي دي. د بی سرحده خبریالانو د نړیوالې اتحادیې د رپورت لمخي په ټوله نړۍ کې د اظهار د ازادي په اړوند د 138 هیوادونو په نوملړ کې پاکستان په 122 وختم نمبر دی او د 13 یو کال په مقابله کې په دې هیواد کې د اظهار ازادي نور هم کم شوې ده چې حکومت د ښکاره سنسرشپ په وسیله په میډیا فشار اچوي. سارونکي وایي کوم خلک چې په سوشل میډیا د پاکستانی ادارو یا ریاستی پالیسیو په ضد د خپل رائے اظهار کوي د هغه موادو د لری کولو لپاره د حکومتي ادارو لخوا د سوشل میډیا ادارو ته درخواستونه کیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپاړي د رپورت لمخي د ټویټر لخوا په خبره شوی ترانسپیرنسي یا شفافیت رپورت کې ویل شوی چې د روان کالي په لومړیو شپږو میاشتو کې پاکستانی چارواکو د ادارې ته له ټویټر څخه د مواد لری کولو لپاره 233 درخواستونه ورکړي او 198 پروفایلونه هم ورته رپورت کړي دي. په اسلام آباد کې د انټرنیټي او آنلاین موادو د حقوقو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ وی او ای ډی وته وویل د تیر حکومت په نسبت اوسنی حکومت زیاته هڅه کوي چې له ټویټر نه د حکومت او ریاستی ادارو په ضد خپاره شوی مواد لری کړي چې وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده. هارون بلوچ وایي په اوسنیو حالاتو کې داسې نخکاری چې دا یو جمهوری هیواد دی. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې مشر پروفیسر ډاکټر فیض الله جان د پاکستانی اعلی چارواکو دغه کار د آئین او بشري حقوقو پر ضد بولي او وایي چې په داسې اقداماتو سره په هیواد کې جمهوریت ته زیان رسیږي. په پاکستان کې په سوشل میډیا د کرکې د مواد خپرولو د مخنیوي لپاره وفاقي حکومت د سایبر جرمونو قانون منظور کړی دی او کارپوهان وایي وفاقي ادارې د دې قانون په بنیاد د سوشل میډیا له ادارو د ناخوښه موادو د لری کولو درخواست کوي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې په مطبوعاتو قدغنونو خبره ردوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www
www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
او سم راځو یو څو مهمو نړیوالو راپورونو ته. یوازې یو ورځ وروسته له دې چې داعش ډلې د خپل نوي مشر نوم اعلان کړ، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی دغه کس په سمه توګه پیژني. دا چې د داعش نوی کس څه نومیږي، د کومې قبیلې دی او په رسنیو کې په دې اړه تر اوسه پورې کوم معلومات خپره شوي، دا به زموږ د همکار صدقه جان په راپور کې واوري.
صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټر وویل هغه په کول مونږ ته معلومه ده چې هغه په اصل کې څوک دی، خو امریکایي صدر نور تفصیل وړاندې نه کړو. د داعش بانی او د خپل خلافت اعلانونکي ابوبکر البغدادي تیر هفته په شام کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په مهال ځان وجلو. د داعش مطبوعاتي څانګې الفرقان فاونډیشن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ابو ابراهیم الهاشمی د داعش د نوي مشر د ټاکل کېدو اعلان وکړو. سیړونکي وایي د داعش د نوي مشر نوم ښایي هغه د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قریش قبیلې نه دی چې د داعش د خپل خلیفه د پاره ټاکلې شوی شرط سره سمون خوري. د وسلوالو په ویبپاڼو نظر ساتونکو ادارې سایټ ویلي داعش خپل نوی مشر د یو عالم او جنگیالي په نمونه هم یاد کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکې استخباراتي مامورین د زیارت یا پنځشنبه په ورځ جاری شوی د داعش د آډیو پیغام تجزیه کوي، امریکایي مامورینو د ابو ابراهیم الهاشمی د اصل شناخت په اړه لاس نه دی ویلي. د امریکې د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ د ترګرۍ ضد رابطه کار نیتن سیلز د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د الهاشمی په اړه څېړنې روانې دي چې دا کس څوک دی، د کوم ځای نه راغلی دی او په دې تنظیم کې څه کردار لري. ځینې چارواکي ګڼي چې الهاشمی په اصل کې حاجی عبدالله نومي تن دی چې د داعش نظریاتي مشرانو کې یو ګڼل کیږي. هغه په نورو نومونو هم یادیږي چې پکې د امری محمد سجد عبدالرحمن المولا تخلص هم شامل دی. دا تن مذهبي عالم دی او ویل کیږي چې یزیدی اقلیتونو د وجلو تګلاره هم د جوړه کړې وه. ځینې خلک د عبدالله کاردیش نوم هم اخلي چې د عراقي پوځ پخوانی افسر ګڼل کیږي، خو ځینې ماهرین په دې اختلاف لري چې عبدالله کاردیش او حاجی عبدالله یو تن نه بلکې بیل بیل کسان دي. امریکایي مامورینو خبرداري کړې ده چې که د داعش د نوي مشر اصل شناخت څه هم دی، خو امریکا او اتحادي هیوادونه به کوشش کوي چې دغه ژوند دی مشکل او لږ وي. د سټیټ ډپارټمنټ د ترګرۍ ضد رابطه کار نیتن سیلز ویل په داعش به فشار ته دوام ورکوي او د ډلې د ختمولو کوششونه به دوام لري که مشر یې څوک هم وي. څېړونکي وایي داعش به کوشش کوي چې تر کوم وخت پورې کولی شي د خپل نوي مشر شناخت به په راس کې وساتي. د کینیډي د کوینز یونیورسټي څېړونکي امرناث امرا سنگم چې د داعش یو شمیر وسلوالو سره مرکې هم کړي دي وویل د داعش نوی مشر به هم لکه د البغدادي په رنګ د عام نظر نه لري، خفیه ژوند کوي. د اسوسییټډ پریس ادارې تر مخه په کوم آډیو پیغام کې چې د الهاشمی د داعش د نوی مشر په توګه اعلان شوی وو، هم په دغه پیغام کې د ابو حسن المهاجر د وجل کېدو تصدیق هم شوی دی. المهاجر د البغدادي نږدې ملګری او د داعش ترجمانو. په آډیو پیغام کې د وینا کوونکي کس پیژندګلو د ابو حمزه القریشی په نامه شوې ده چې په پلویانو غږ کوي چې د الهاشمی بیت دی وکړي او امریکایانو ته خبرداري کوي چې خوشاله گئی ما. المهاجر د شمالي شام په جرابلس ښار کې د امریکایي او کرد ځواکونو په مشترکه عملیاتو کې د تیر اتوار یا یکشنبه په ورځ ووجل شو. البغدادي د شام په ادلب ښار کې ځان په داسې حال کې په بم ووجلو چې امریکایي ځواکونو د هغه په پنځای چاپه وهلې وه. د تیر اتوار یا یکشنبه په ورځ د البغدادي د مرګ اعلانولو په وخت صدر ډونالډ ټرمپ وویل امریکایي مامورینو ته معلومه ده چې د البغدادي په ځایناستو کسانو کې څوک څوک شامل دي او امریکې دغه کسان هم په پام کې نیولي دي. ابو حسن المهاجر چې د اتوار په ورځ ووجل شو د البغدادي په ممکنه ځایناستو کې شامل ګڼل کېدو.
او د خبرونه ورسته راپور د امریکا د ولسمشر د مؤاخذي په اړه هغه راپور دی چې په رسنیو کې راغلی او د تیر جرات پنځشنبه پورز د امریکا په کانګرس کې د ډانل ترامپ د مؤاخذي په اړه د ښکاره پلټنو ل تشویب کېدو یا منل کېدو نه ورسته د په رسنیو کې د امریکا په تاریخ کې یو تر ټولو مهم ګام ګڼل کېږي، ځکه دا بسلورم ولسمشر وي د امریکا چې د مؤاخذې په اړه د پاړه ښکاره پلټنه کېږي. منظر شهید پرې بشپړ راپور درکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرم د تورنیدو په لړ کې د استازو د مجلس سیړنې د سپینې ماڼۍ پر هغو دوو وکیلانو تمرکز کوي چې یو خوندي کمپیوټري سیستم ته د ولسمشر ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر د ټلیفوني مکالمې د یو یاداش د انتقالولو د خبرو په اړه معلومات لري. دیموکراتان په پام کې لري چې د ملي امنیت د شورا د مشر وکیل جان ازینبرګ او د ولسمشر د سلاکار میچل ایلس څخه هم شهادت واخلي. پر دې سربیره د ولسمشر د استیزا سیړونکو د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن راتلونکې اونۍ شهادت ورکولو لپاره غوښتی دی. د دغو چارواکو د شهادت ورکولو خبره په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د استازو مجلس د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو بهیر رسمي کړ. د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی وویل چې تمه لري د ولسمشر ټرمپ د تورنولو د پلټنو لپاره د مجلس علني غونډې ژر پیل شي. میرمن پلوسی د بلومبرګ خبری شبکې سره په خبرو کې وویل فکر کوم چې علنی غونډې به د نومبر په میاشت کې پیل شي. هغه ټینګار وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د تورنولو لپاره هر ډول اقدام باید په ټینګو شواهدو ولاړ وي. نانسی پلوسی وویل د ټرمپ د ازل کولو پلټنې جدي نیول کیږي. هغه څه چې له خطر سره مخامخ دي زموږ دیموکراسي ده. موږ د څه لپاره مبارزه کوو؟ موږ د خپلو خلکو لپاره د ډیموکراسۍ دفاع کوو. دا د میرمن نانسی پلوسی خبرې وې. تر دغه رایګیری سمدستي وروسته ترامپ ټویټر ته مخه کړه او دغه پلټنې یوه سیاسي دسیسه وبلله. د جمهوری غوښتونکو استدلال دا و چې د ازل کولو د پلټنو نوي قوانین د ولسمشر ترامپ لپاره خورا عادلانه نه دی. جمهوری غوښتونکي غړي ټام کول وویل دا یوه عادلانه پروسه نه ده، دا یوه علني پروسه نه ده، دا یوه شفافه پروسه نه ده، بلکې یوه محدوده او تړلې پروسه ده چې نتیجه یې لا د مخه ټاکله شوې ده. ټولو جمهوری غوښتونکو د دغه اقدام پر خلاف رای ورکړې. د دوه څخه پرته ټولو ډیموکراتانو یې په پلوي رای ورکړې. تمه کیږي چې علنی غونډې به د نومبر د میاشتې په منځنیو کې پیل شي او ورپسې به ښایي د ازل کولو د مادو په اړه رایګیری وشي چې بې له شکه به د استازو په مجلس کې چې دیموکراتان پکې اکثریت لري تصویب شي. خو د سنا په مجلس کې جمهوری غوښتونکي اکثریت لري او د ترامپ ملاتړ به وکړي.
درنو قدر منوردون کول لملتیا مو یو نړی مننه. د ډیوی سارانی خبرونه پراتونکو سو شیبو کې پای ته رسیږي. په همدې چپو به د مشال رادیو خول پرونه پیلېږي. د هغو اوردو ته هم تاسو را پولو. د دې خبرونه کوربا ز مجاهد جواد، پروډوسر نوشروان قلندر او انجینر کیت. له تاسو مننه کوو. تاسو په لاس پرو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.